السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشورې دونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ د اگست میاشتې اوومه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې سره سره 19 پروګرام سروي تاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی ورزو د دې سات خبرونه ده. سلامونه اوریدونکو. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان پارلمان په انتخاباتو کې د بدلون قانون منزور کړ. په گوادر کې ناست احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې د دوی د وژل شو ملګرو د قتل مقدمې د اف سی او پوځي چارواکو خلاف درج کړي شي. او د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منزور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر تلال چودري د غبل په سینټ کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکاوه، ویل چې دغه قانون په بدنیتۍ جوړ شوی او دغه دوی د قانوني حیثیت او دغه دوی د قانوني حق څخه محروموي. خو وروسته په زیات رایو سره منظور کړی شو. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پاتې کیږي. دا بل په لومړي ځل د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال اظهر کیانی وړاندې کړی وو. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند غړو د 8 فبروري په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه، ځکه چې ګوند ته یې د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نخا نه وا ورکړل شوی. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبای حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي. پرون د اگست پر شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته پاستولي لیک کې هم د احتجاجي ناستې مشرانو دغه غوښتنه کړې او ویلي چې د اگست پر 15 او 16 په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلې او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ د خپل غوښتنو په اړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل.
مستونگ تلار گوادر نوشکی
مستونگ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی. د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مدد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یونیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي.
د گوادر د پرلتوالو د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اگست پر 15 د پاکستان د پوځ بیان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو جرایم پیښو نمائندګي کوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د اس پی آر د تورونه رد کړي دي، ویلي دي چې د پوځ لخوا د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې پوځ د خلکو پر امنه مبارزه څخه ویریږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د اگست پر شپږمه یو پاکستاني تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په کرایا د یو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منسوبې تورن کړي. د امریکا د انصاف وزارت دغه شپږ سلویښت کلن تن د آصف مرشنت په نوم خاودري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دی. دغه محکمې د هغه سیاستوال نوم نه دی خاودلی چې دغه مشکوک تن یې وژل غوښتل، خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي ادارو دغه منصوبه ناکامه کړي. د اگست پر شپږمه د نیویارک په بروکلن کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آصف مرشنت په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منسوبې لپاره خلک برتی کول. سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو په خوانی کماندان وو چې د 2000 کال په جنوري کې وژل شوی وو. بلخوا نن د اگست پر 9 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی د میډیا له لارې خبر شوی او په دغه اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي چې معلومات یې ترلاسه کړي. او بل خبردا چې پروند اگست پر شپږم د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس د هغه هیواد د لړمحال حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شو دی. د هغه یو برز روسه دا چې د ستکونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو ورسته په خوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد اوته. پروند ځای رسنو تر مخه د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د ستکونکو د هیواد د دریو وانو پوزي څنګه له مشرانو سره تر لیدلو ورسته محمد یونس دغه چوکۍ لپاره بوتاکه. د ځدکونکو مشرانو ویل دوی غواړي چې په بنگلاديش کې د موقتی حکومت مشري محمد یونس وکړي او د یونس یو بیان ویل چې هغه دغه خبره منلي. محمد یونس تا مهال د علاج لپاره په پیرس کې دی او تمه ده چې زر ډاکې تستون شي. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسنګ چمو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان حکومت په قومي اسمبلی او سېنات کې د اگست پر شپږمه په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منزور کو چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه سخت خبرګون هم راپارولې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول ځینو نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر دغه قانون نیوکه وکړي او د سپریم کورټ په کار کې مداخله وباله. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات کټونکو کاندیدان د دریو ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملې د لوازات په پات کېږي. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به هم صرف هغه غسانو ته ورکول کېږي چې د یو ګوند لخوا یې نمونه په ټاکلې شوی موده کې د ټاکنو کمیشن ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف اعلان وکړ چې د دې بل پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کر
رہی ہے۔ دا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په شپږم اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو له کاندید په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نمونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یو غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بل ورستو سینیټ هم منظور کړو. د نوی قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شاملې دي. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ نور کول لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پریکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړي څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکه وکړه او ویل
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیزو سپریم کورٹ کو مخابره وکړي نو هغه حتمی ده. دا پارلیمان بلاتر ضرور دی خو دا عین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دی. پارلیمان د سپریم کورٹ تشریح نشي ردولی. تاسو غیر آئینی قانون جوړ کو، موږ د خلاف سپریم کورٹ ته ځو او ان شاء الله سپریم کورٹ به دا لغوه کوي.
فلور پہ اعلان کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالی، یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج ان شاء اللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړی یې،
حلف نامہ داخل کرایا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں.
تاسو په سوګند خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړی نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړی یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي.
فیصل صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے.
په پېښور کې د عین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د عین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ چیلنج کیږي، پر ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت پارلیمنٹ اوم پدی کی مجبور شو چیغی داسی قسمہ لیجسلیشنو کی خوبل خبر پدی کی بیادارا چی دا با بدنیتی پا بنیاد بانی چیلنج یو دا فنڈامنٹل رائٹس چی بایی دا اغی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ شیوی دی اغی دا غواری چی دی پی ٹی آئی تلار شی اغی دا غواری چی لسٹو نمگ ورکو چی مونتا ریزرف سٹ ملو شی درہم خبر دا شوا چی بدنیتی پدی کی دادا چی یار دی لی ریٹرسپیکٹو ایفیکٹ ورکو نو پدی گراؤنڈو نمانے بدا چیلنج شی زمان پا خیال چی دا قانون کی با کہ اڑاوی گی نا نو ترمیم با پدی کی بیا پارلیمنٹ آگی ڈائریکشن ورکی چی تاسو پدی کی امینڈمنٹس ہوکے
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورٹر طارق عزیز مشال رڈیو تو چې دې قانون جوړ دونه پس په حکومت او سپریم کورٹ ترمن جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به توانی وي
په پاس کې دا چې شوی دی چې د پاکستان سپریم کورٹ د حکومت ترمن ځا چې کم تاو تریخواله یا د هغه مخ کې کم پمنس کې کم ټینشن دی هغه محکوم شوی دی د نواز شریف او دویم دور تاسو یا چې نو د عدلیه او د حکومت پمنس کې یو د ټینشن یو ماحول یو ترمیم هم پاتې او هغه په هغه ټیم کې سپریم کورٹ هغه غیر قانوني ډیکلیئر کړو د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پښتونخوا کې د حکومت نو حسپا ایکټ یو نو هغه سپریم کورٹ دغه کړو کم صورتحال چې جوړیږي نو پاره کې د مهاجر یو تاثر راځي
د کمی اسمبلی او سینټ لخوا منظور دونه پس په د بیل صدر اسف علی زرداری ته د لسلی کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي په بیل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یو بلې موضوع ته د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست بلوچ یهتی کمیټې مشرانو یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکرار کړي او ویلي دي چې په مستونګ تالار گوادر نوشکي او تربت کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي او ټپي شوو مظاهره چیانو مقدمې د بلوچستان د اف سي او پوځي افسرانو پر ضد درج کړل شي او د صوبې ټول تړل شوي لارې دې پرانیستل شي بلوچ یکجهتی کمیټې د دې ترڅنګ خپل نور غوښتنې پرون د اگست پر شپږمه په گوادر کې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره تللې ډلې ته هم تکرار کړې دي بلخوا د اگست پر دویمه نیټه په کراچۍ کې نیول شوي د بلوچ یکجهتی کمیټې پنځه دېرش غړي او پلویان عدالت خوشي کړي دي په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې
بلوچ یکجهتی کمیټې د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قومي غونډې په ګډونوالو یې ډزې کړې دي د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړی دی ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت مې اف سی کی فائرنګ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی ځواکونو په ډزو زمونږ کوم ملګری وژل شوی او ټپیان شوی دي د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې کړي
اف ای آر اس کاش کیږي
د گوادر پر لټوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی ده نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کونکي ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزې یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستان کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو دریم ګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوې تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځای عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ دیاللس خړی کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټی کے
دیوئی دا اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي پوینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهری او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ پوینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي پوینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي پوینا چې پولیسو ایپس ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر ښارونو کې د پیټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروے
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې بجلی ډیره ګرانه شوې ده او دوی نشي کولای چې د بجلی زیات بلونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو انډیپندنت پاور پروډوسر سره تړون نکړی دي. په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي. دا چې انډیپندنت پاور پروډوسرز د لوړو بلونو لامل ولې دی، په دې اړه نور تفصیل په خبره د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په پیښور کې ډیری روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پر خود لوړ شوی، ځکه چې د کور خرچې بلونه او د دکان خرچې او بلونه په توازن نشي ساتلی. په پیښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بل دومره ډیر ورځي چې میاشتنۍ ټوله ګټه پر بلونو کې ورکوي.
دکان بس دغه اثر دی چې کار مارکیږي، بس هغه بلونو لکیږي، کرایانو لکیږي، بس مزدور سړی مزدورانو لکیږي، نور څه ګټه واټه پکې نشته. بس دغه بلونه دي او کرایانی دي او ګیس بل دی او دا بجلی بل دی، دغه شی نه دي مرګره. نو څه وکړو، بلونه ډېر زیات دي، بجلی ډېر سیوا راځي. دې میاشت کې ابله کې 36 راغلی او دې کې 30 راغلی دی.
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې بعد بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي، ځکه چې حکومت د بجلی بلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولی دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آی پی پی سره یې په سختو شرطونو لاسلیکونه کړي دي. آی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې شمیره د 155 نه هم سیوا ده، کم چې بجلی پیدا کوي، د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي. د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي، په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 نه وروسته شوي دي. دا چې آی پی پیز د لوړو بلونو ذریعہ څنګه جوړیږي، په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنونکي اظهار الله وایي
د دی آی پی پی زو دا کم کمپنیز چې دی دیو سره معاهده داسې شوې دي چې د دیو د کیپاسټی مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا اغه 10 میگاواټ بجلی پیدا کولو کیپاسټی اغه لري، نو اغه ته د اغه 10 میگاواټ بجلی روپۍ ورکړې کیږي د حکومت د طرف نه، خو دیو چې کوم بجلی جوړې نو اغه 10 میگاواټ نه، اغه 15 شپږی یا 3 سلوري. او د دې وجه دا ده چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کومه کیپیسټی د دې کمپنیانو دا هغه بجلی خلکو ته نشي رسولی. مثال داسې دی چې حکومت فار اگزامپل د مختلف کمپنیانو لا د 100 میگاواټ بجلی روپۍ چې دی هغه ورکي، اوس که په خلکو په بلونو کې 100 میگاواټ بجلی خرچ نشي، لږ خرچ شي، نو دغه اکسترا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت د دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي.
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بې وزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغیزې کړي چې د هغوی د روغتیا، پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو، ترانسپورټ او نور لګښتونو هم اغیزې ظاهرې دي. د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي، او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري. حکومت ته آی پی پیز پاړه کم بیان نه دی ورکړی. البته د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم ته یې ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو پاړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی، خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې. دا چې حکومت ولې نشي کولای چې اولس ته د بجلی په بلونو کې اسانتیاوې ورکړي، په دې اړه په پېښور کې میشت صحافی او شنونکی لحاظ علي وایي:
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي، او دغه اثرات د آی بی پیز په شکل کې دی وخت ټول قوم ته ښکاري. زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې، زمونږ په ملک کې انډسټریل چې کوم ریولوشن په کارو هغه نه دی راوستای شوی، زمونږ وسایل نه دي استعمال شوی په هغه توګه صحیح توګه باندې، او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافي اثرات سرکار کمولو ته تیار نه دی، او دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې، د ګیس د شکل کې یا د ګرانی په شکل کې راځي. دې وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټی کېدل او یو ځای کېناستل دي او پالیسي جوړول دي، او یو میثاق کې معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دې وخت کې د ملک اکانومي، د ملک خارجه پالیسي، د ملک داخله پالیسي او ورسره د ملک نورې پالیسیانې چې کوم دی هغه مرتب کړلی شي.
د لحاظ علي او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار ده چې بې وزله کورنیو ته په بجلی، روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي، او که دا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغیزې کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، د بنگلاديش ولسمشر پرون د اگست په شپږمه پارلمان مات کړ او لړمحاله حکومت جوړولو ته لار هواره کړه. د لهغې وروسته دا چې د سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديشي زده کوونکو له قهرجنو مظاهرو وروسته د هغه هیواد وزیر اعظم حسینا واجد استعفا ورکړه او له هیواد بهر ولاړه. زموږ همکار شاهین بنیری د سیاسي او سیمه ییزو چارو لشنون کې افراسیاب خټک سره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د بنگلاديش د سیاسي کیج عمدہ عوامل سدی
ددی کوٹی ولا تاریخ چوک نہ ملازمتونو کوٹا نوکریو کوٹا
جی جی جی
چی پاگے بنے تاریخ شروع دا خو یو قسم تا بہانہ جوړ شو کنا ٹریگرنگ پوائنٹ یو تے چې دا تاریخ یو کوم څه وزګ ولو خدا خبر دا چې نارامي کو وکنه نارامي دې اسباب یو دا و چې دی ازي نواز د پارٹی چې د دوزلې انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس چې کوم اپوزیشن یا اس بیتلاف پارٹی وی هغه انتخابات بایکاټ کړو او دوی چې تاسو بس خیر دی مکوئی نو یو خدا نارامي سیاسي نارامي سیاسي مهاجرای و
جی
معاشر کې دا و چې اقتصادي مسلې پیدا شوې اوس وی چې د دې چې د ګارمنټس والا کم صنعتو د لباس جوړول والا کپاس والا کپڑے هغه او کې وای چې سم کمیر هغه له ایکسپورټ کې نو خلک بیروزګاری زیات شوی و غربت زیات شوی و نوځوانان چې دی به معاشر کې ځوانان آبادی زیات و نوځوانان دې ته په غوسه وګوره داسې دی چې دې کې بل خلک زیات ولا پاتې شي هغه ډیر مویت نه لري ځوانانو کې دا تاثیر دی چې دا بوډاګان په مونږ باندې هغه سړی جګړې مسلط کړی غوړی ورکتا شو شی ورکتا شو جګړې شه
جی جی جی
ګرنو یو کس د دوړو نظام خلاصولو خو دا خبره مزه کول غواړم چې اوس اگر چې داخلي فیکٹرز ډیر خاري خو زما اندازا دا سدا چې صرف داخلي فیکٹرز نه دي دغه خارجي او بین الاقوامي فیکٹرز هم شته بځکه جغرافیا د بنگلاديش کنا چې یو طرف ته چین سره نږدې ده بل طرف ته هندستان دی درې خوانه دی اړه نه بنگلاديش نه هندستان چا پیره دی جغرافیایي توګه باندې به چین سره په تعلقات جوړ کړی او مغرب سره تعلقات خراب شي دا انتخابات شي نو امریکای او مغربي ملکونو په دې باندې تنقیدونه او موکړه په انتخاباتو او یو که سم د چین سره نه جوړ کړو مطلب دا و چې مغرب سره فیصله کوي فاصله زیاتې ده نو دا کوم شخړه چې پاکستان ته پیښه ده یا افغانستان ته د سیمې ته پیښه ده د چین سره تعلقات او د غرب سره تعلقات دې منځ کې به توازن څنګه پیدا کوو دا مطلب بنگلاديش هم پیښه و
پدې تناظر کې خټک سه چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکای ذکر وکړو دې مطلب خدای تاسو وخ وخ په خپل خبرو کې موایې چې دلته یو نوی بدلون را روان دی یو نوی جګړه را روانه ده یو نوی کلیش را روان دی د دې لږ وضاحت کولې شي تاسو
او چې سپدا سي هغه کوم پلان ته توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو وګورئ دا درېما صدې ده چې د زاري روسي امپایر او دلته برتانی امپایر او هندستان کې بیا روسي امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سنټو موعدي په شکل کې غرب دلته موجود
جی
د دې تصادم جاری وو او موږ اوریدو چې د دې منځ کې چې سور جنگو نو ټو جنگ بیا دې زمون کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده یو نوی مرحله دې راغله او دا دې مرحله کې سرک دادي چې مخکې صرف روس فریق وکړه اوس دادي چې چین روس او ایران دا یو یوړخت دي او بلې غاړه ته امریکا برتانیا او بیا دې سره یورپی اتحادیان هم دي نو دا یو قسم یو طرف ته دی بل طرف ته چین روس ایران او دا سچ ځان ته جنوب وایي دا ګلوبل ساوث دا بلې خواته دي
خجی
نو په دې کشمکش کې بیا د ښکاری چې څور جنگ روان دی او تو جنگ د زیز مون کور تر وي او دلته خو څنګه وروړي چې دلته کې چون کې لکونه د خلک دي چې هغه جنگی دلی دي او زهرونه وینځل شوی دي مذهب په نوم باندې جګړه چې دا غیر پالا هر وخت سیاسي دي وسلیم شته دا خبره ده نو دا یو خدای ده چې د ښکاری چې دلته چې د ټي ټي پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان مېز خبرې دستم راځي او د بنگلاديش کې هم اړې غړې شي جوړيږي هغه کې کنه جماعت اسلامي په خپل اتحاد کې شامل را و دا مجسمه ورزول کار کې بایکې دي چې هغه زیات مخکې مخکې بوي ته مجيب رحمان مجسمه ورزول خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلاديش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلک را پاسېدلې دي او د ځوانانو دا په تاسو اوري مرکه چې هغه وای چې فرانکیه په وزیر اعظم کوي کنه او هغه یې نیزبان شاتلو ته تیار نه دي
بالکل
نو ما یې کې نه دي چې فوج هغه ته کې مارشال لګولې شي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سینټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منظور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګون سینیټر تلال چودري دغه بل په سینټ کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکړو. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شامل دي او آزاد به پاتې کیږي. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد د مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي. پرون د اگست په شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته باستولې لیک کې هم د احتجاجي ناستې مشرانو دغه غوښتنه کړې ده. او بل خبر دا چې پرون د اگست پر شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شو دي. دا له هغه یوه ورځ وروسته دا چې د زده کوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته. او اوس هم ورزو 19 پروګرام سروتا د دې اونۍ په پروګرام کې د خبریالي رفعت انجم سره خبرې کوو. دا پروګرام چې نن تاسو په تکراری بڼه اوري قرباني زموږ همکارا پلوشا سحاق ده.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب باندې کتونکو ستړي مشیا د نن ورځې په سروې 19 خبرونه کې زه پلوشا سحاق تاسو په خدمت کې یم. په نننۍ ورځې خبرونه کې به تاسو د خبريالې رفعت انجم سره مګان میلمانو یو او میلمانو یقینا تاسو به د رفعت انجم غاګ او نوم یاد وی ځکه چې رفعت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو تکړه خبریاله وا او په خبرونه کې به موږ سره وی او رفعت په پیښور کې د ټي وی ریډیو او ملټي میډیا خبریاله ده. نو هغه ته بره شو خو له هر څه مخکې به اول لاړ شو د مشال ریډیو تماس به نمبرونه به تاسو ته ووایو چې په کوم نمبر موږ سره په اړیکه کې سئ ځکه چې تاسو کولی سئ په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخلی او د میلمنۍ نه پوښتنې وکیا. نو راځي اول ولاړ شو د مشال ریډیو د په دې اړیکو موږ سره تماس ونیش.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھل پیغام پر خو دیشے.
د مشال ریڈیو خپرونه ستاسو لپاره دی.
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهي.
00 340 1019.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه تاسو هر ونی د پیښور په وخت ماس په هین لدونیمو بجو تر درو بجو د رادیو تر څنګه د مشال رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم اوریدلای سي او تاسو کولای سي د خبرونه ته نیخ پنیغه موږ سره اړیکه ونیسي او د میلمنې نخپل پښتنی وکیا چونکه ملیحا امیرزاده په رخصت ده نو د خبرونه نن زه په مخړه نو اول راځو میلمنې ته چې سلامونه رفت انجم سیب تاسو ته ډیر خراغلاست وایم ډیر مننه
عزیز تاسو او یو ځل بیا ډیر بوده بعد مشال پرونه کې د یو ملما په توګه باندې ځنن شاملې غوا ډیر زیات مننه مشال استاد رټونه
ډیر مننه موږ هم ډیر خوشاله یو چې تاسو زموږ په خبرونه کې برخه واخیستله او تاسو موږ سره ملما شوی ډیر مننه رفت اول رازو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې تاسو د کوم سیمه سره تعلق ساتئ په پیښور کې
زما تعلق د خبر پښتونخوا کې د پیښور سره دی د پیښور دی یو علاقہ کم چھ دا ڈیر مشہور صوفی شاعر رحمان بابا دنو سره تڑلی دا دا بہادر کلی نے سما تعلق تے ہم دا پی خبر سے دو
ډیره مننه چې تاسو موږ ته دا معلومات راکړو او که تاسو دا هم اوریدونکو ته ووایي چې تاسو خپل تحصیل چیرته حاصل کړی دی یعنی تاسو کالج ولا پوهنتون کوم ځای نه تاسو فارغ شوي یاست
زما چې کوم تعلیم دی هغه ما په پیښور کې بنیادی تعلیم چې کوم پرایمری سکول ایجوکیشن چې کوم دی هغه د پیښور یو سرکاري سکول نه یا همدارنګي کالج یا د دولسم پورې چې کوم سورلسم پورې کوم زده کړې وي هغه ما د پېښور کې هم د سرکاري ډیګري کالج نه او د دې نه بعد چې د ما د پېښور په هنتون چې کوم پېښور یونیورسيټي ده دا غي نه ما په جرنالیزم اند ماس کمیونیکیشن کې ماستر کړی
څنګه شو چې تاسو جرنالیزم انتخاب کوئ یا په دې کې داسې کوم راز دی چې تاسو ورسره ډیر علاقه مندی لرئ لکه تاسو تر شا داسې څوک لکه مثلا چې والد صاحب تاسو وی هغه تاسو ویلي چې تاسو به دغه دا رشته به انتخابوي که تاسو په خپل خوښه دا انتخاب کړئ
دا پښتنه مانه همیشه کیږي چې کله هم زه کله انټرویو ته کینم ټی وی چینل سره یا چا سره هم پودکاسټ کوي سمپت چې کله ما کوم نو هغه وخت په دې منطقه کې چې د دې دومره سره هغه رنګي پہچان نه وو هغه رنګي سره رسنو طرف ته د چارو جان نه وو هغه طرف کې هغه ټایم کې او خاص کر کې به موږ زنانو خبرو کو نو په خبر پښتونخوا کې یا په پښتنه سیمه کې خزي د میډیا طرف ته راتلو کې بلک شاند کې هغه زړه به وهلو وي چې لکه دا فیل چې دی دا زنانو لپاره نه دی خو زه هم ورته د نورو په شان ته بای چانس راغلو ما چې بس ما وی چې ماستر دی یو ډیګری دا کول پکار دی او بس ورته رالم خو دې کې زما د والد صاحب ډیر زیات کردار دی ځکه چې زما والد صاحب مال په جرنالیزم او میډیا سټډیز کې چې دی اډمیشن کړه وو ما ته نو پتا د نورو په شان دی ما باندې هم د فاملی نه دا کوشن په بچی ته ډاکټر یو په ډاکټری دین نه خپل بیا استاذي وکړي او سکول کالج کې لیکچرر یا ټیچر هو زما هغه طرف ته ځان نه ما د نشته پته چې زما فوکس سی هغه ټایم په کونسلینګ کې کونسلینګ هم دا څه چې هغه لارې نه وی هغه ګذر چاته نه معلومه هو زما والد څه دي هغه مال په میډیا سټډیز کې اډمیشن وکړو داخله مې واغسته او په فرست مېرټ لیست کې زما نوم راغلو ځکه چې ما بي اي کې کالج ټاپ کړو نو زما نمبر یې وکړ نو دا رنګ زه بای چانس سره ما جرنالیزم ته او هغه بای چانس نه زما بای چوایس یا صحافت فیل زما
ډیره مننه تاسو نه نور پوښتنې لرو خو تاسو زموږ یو اوریدونکی راغلی دی او هغه به خامخا تاسو نه پوښتنه لري موږ د مشال ریډیو په پاڼه باندې دمدا بڼه نیغ په نیغه خپرونه روانه ده اوریدونکي موږ ګوري او ورزو چې څوک را سره دي سلامونه.
ستړې مشه پلوشه صاحب، سلامونه تاسو ته او زمونږ ډېر درنه ملمنه عرفت انجم ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم. وخت دا وکړو چې تاسو خو او خا خبرونه
ډېر مننه ببر افتخار صاحب، تاسو ته هم خرغلاست وای ک تاسو د ملمنې نه کومه پښتنه لري نو لنډي وکړي.
ډېر مننه پلوشه، خوشاله اوسېږي. بالکل تپوس به خدا مل مننه وکم چې دو کلا خبریالی شوبه ترتللا، آیا دو پخپلا راغلا کا پیرنس لخوا دیتا ویل شی وی چې یاره بچی ته چې کلا زده کړو وکي ته به خامخې جرنالیزم یا کوم صحافت کومه شوبه ده دغه ته برازي. بل تپوس ورکوټ دا کوم بخنه غواړ پلواشي چې کوم ګورو جرنالیزم برخه کې د خزي مرمن سترنت ډیر کم دی، آیا ولې خزي زړه نه زړه دي کدا شوبه ته پخپلا ناراضي
افتخار جواب در کی. نو ریفت تاسو بس دا بابر افتخار پختن تا سو ویل غواړي.
ډیر مشکل سوالات کو دا ډیر جبر سوالونه دي او هغه دا سي چې دی فیلډ ته چې کله راشه نو بیا څنګه چې ما وویل چې ما ته والد صاحب ما ته په دې کې داخله کړې وه، اډمیشن یې کړو، بیا ما هغه صحافت شروع کړو. خو هغه صحافت زما کریز جوړ شو، کریز به ورته داسې ووایم چې زه په هغه کې دومره جبره لاړم چې ما په دې کې باقاعده خبریالي شروع کا. او خبریالي کې ما آغاز اغستې وو د اخبار نه، بیا ما شروعات کو د ریډیو نه، او ریډیو سره سره مې ټي وي هم وکړو. نو دا قسمه هغه چې کله کریس تسیس غوړي نو دا په ما باندې چا زبردستی نه وکړي، دا زما خپل شوق چې زه یو ځای ته رالم او زما نوم سره یو خبر چلی په اخبار کې، نو هغه ما ته مزه راکړه. ما ته داسې مزه راکړه چې ما د عام ولس یا د هغه بېوزله خلکو خبرې یا هغه هغه مسلې ما را وړاندې کړي کوم چې شاید بل چا نه شو کولی. زمونږ رول بل پښتنو کې چې زنانه ډېر کمی دي په دې په صحافت کې یا په میډیا کې، بالکل د دې سره زه بالکل اتفاق کوم. او دا اوس خو هم کمی دي، خو د دې نه وړاندې ډېر کمی وي. او اس کله چې زر عالمه په 2009 او 2010 کې نو هغه وخت خو په میډیا اله اله را جوړه شوې وه، پرایویټ ټی وی چینلز پاکستان کې راغلي وو، افغانستان کې هم دارنګي دي. نو هغه ټایم دا سډیر فیمیل نه وي، خو زه د نور فیمیل آواز جوړ شوم، د نور فیمیل آواز په داسې توګه چې زمونږ په غیر چاپیرا چاپیر چل کې د زنانو ته یو شمېر مسلې دي، او هغه مسلو ته رسیدو د پاره څنګه چې زمونږ روایت دي، زمونږ کلتور دی، دستور دی، نو زمونږ نارینه چې دي هغه زنانو پورې ځان نشي رسولی. ما هغه قسم مسلې ما د میډیا په ذریعه ما مخه ته راوړې، او دغه د سولوشن لپاره هغه ما اعلی چارواکو ته ورسول. نو دارنګي ما ته هغه مزرعه کوم، ما خپل کیریئر شری هم دارنګي روان کو، او هم دې سره سره ما خپل چې کوم بیټس دي هغه کې ما د خزو حقونو د خزو د ایجوکیشن باندې او د خزو په هیلت باندې ما داسې قسمه موضوعات راوچت کړل چې په کوم باندې خبرې کول ضروري وو. پلوشه دی یو تاسو کوم خزي بلی کمی خزي په میډیا کې خو نه دي کمی، خو زمونږ په معاشره کې زمونږ په دې سوسایټي کې هغه ته هغه رنګ سپیس نه ورکړي کېږي. حالانکه خزي چې دی د صحافت کې یو غټه برخه پکار ده، څنګه چې ما وویل چې زمونږ کلتوري چې کومې ستونزې دي هغه دا دي چې زمونږ نارینه خزو سره خبرې ډېر ایزیلی اسانه سره نشي کولی، نه دا وی مسلو ته د کورونو ته تللی شي، نو پکار ده چې خزي په دې فیلډ کې راشي.
بالکل، ډیر مننه خدای وکړي چې بابر افتخار تاسو پښتنې ځوابونه اوریدل وي. او ریفت بیبی که تاسو موږ ته دا هم وایي چې د پښتنې نجلۍ لپاره او په پښتنه ټولنه کې خبریالي څنګه ګڼئ، یعنی هغه ګران کار دی او که ستاسو په نظر اسانه دی؟
خبریالي که وګورئ نو اوورآل ګران کار دی، هغه به زه به د پښتني سیمې یا د پښتنو جنکو نه وایم، زمونږ چې کومه دا منطقه ده د پاکستان او د افغانستان خبره به مونږ کوو. په دې کې همیشه کله نه کله هم داسې پاسان باندې خبریالي نه کی، دا ریجن چې کوم دی دی کې همیشه څه ناڅه رواني، که هغه د ترهګرۍ خلاف جنګ وي هغه د خپل حقوقو خلاف جنگي، مطلب دا منطقه په سناسه طریقه باندې په سناسه وختونو کې د سم مشکلاتو ستونزو سره مخ دي. نو دلته کې د سړو لپاره هم د نارینه لپاره هم چې کوم رپورټینګ دی یا صحافت کول دی ډېر ګران دي. نو بیا یو زنانه لا چې هغه لږ شانتي پدې کلتور کې یا پدې سوسایټي کې هغه د لپاره غوړي سوچ نه هغه پکې کار کوي نو ډېر زیات ګران کار دی. او زما سره سره نور ډېر داسې زموږ پښتنې خويندې چې هغه ډېر په مشکل دا فیلډ جوائن کړو او دا فیلډ یې مخکې بوتلی دی، خو اوس پکې بدلون راغلی دی. اوس د خلکو اکسپټنس زیات شوی دی، خلک اوس هغه سیز قبلی هغې ته دا پته ده چې د ښځو په دې فیلډ کې راتلل ډېره مهمه ده، ځکه چې همدارنګه به د دې معاشرې او د خلکو د بهتری لپاره ښځې راتلل دې فیلډ کې ضروري دي.
ډیره مننه تاسو زمونږه پښتنه ته ډیر خسته ځوابونه راکړو. خدای دې وکړي چې زمونږه خويندې او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکي دا تاسو خبرونه واوري، او هیله لرو چې نور اوریدونکي هم موږ ته راشي لکه زمونږه پښتنې خويندې چې هغوی تاسو نه خپل پښتنې ولري او خپل هغه د زړه څه چې د دې په زړه دي هغه تاسو نه پوښتنه وکي. او خو راځو دې ته چې تاسو په خپله یعنی که د خپل ځان خبره وکي، تاسو د کار په دوران کې داسې کوم مشکل مخ ته درته راغلی ده؟
دغه سوال دی دا چې هغه نه تپوس کی هغه کس نه چې چا دا فیل نه لیدلی، نو که زموږ دا تپوس شي چې مشکلات څه دي، نو بینګ فیمل یا د زنانه په هیڅ باندې مشکلات خو د کور نه شروع شي کنه، چې کله موږ د تعلیمي زده کړو لپاره یا د دې لپاره موږ یونیورسيانو ته ځو، نو مشکلات خو زموږ د هغه ځای نه سټارټ شي. خو که بیا تاسو وګورئ د صحافت د فیلډ خبره کوئ، نو یو شمېر مسلې دي په یو ځای کې نه په هر ځای کې. هغه که په معمولي یو خبر کورج دوران وي او که د خبر کور کولو نه پس خبر چلیدو نه پس وي، او هغه په نیوز روم کې دننه ناسته باندې هر قسمه کې فیمل ته سنا سستون زشته هغه کې ډېر د بخنې سره بزوایم. زمونږ رونه هم په دې میډیا فیلډ کې دی او هغه موږ سره کار کوي، خو ډېر پکې موږ ګورو چې فیمل ته ځای ورکوي، ای ته زده کړو د پاره موکي ورکوي، خو ځینې پکې داسې دي چې هغه زمونږ دی فیمل ته په دې فیلډ کې سپیس ورکول نه غواړي، نو هغه یې په سناسه طریقه باندې تنګي. همدارنګه ما سره هم شوي دي په فیلډ دوران شوي دي، زموږ په پولیټیکل پارټیز زموږ د جلسو دوران شوي دي، نو یو شمېر مشکلات دي کاغه د کوریج دوران یو کړه کوریج نه پس.
ډیره مننه. او تاسو څنګه په پیښور کې خو دا د یوې پښتني ښځې لپاره دا ډیره ماته یعنی اوسم زه چې فکر کوم چې تاسو څنګه تر دې ځان را رسولې ده، ماته خپل هم دا د حیرانتیا دی، او زه په تاسو باندې ډیر افتخار کوم او ویاړم چې تاسو دومره لاسته راوړنې لرئ او دومره زده کړې مو کړې دي او ډېره یوه موافقه جرنالیسته یې. نو تاسو څه فکر کوئ نور خوند ته تاسو څه وایئ چې د دې فلټر راځي کا نه تاسو وړاندیز به څه وي دی ته؟
پلوشا ډېرې زموږ داسې جنکې دي چې هغه د فلټر روانې دي، او چې کله زه په دې فیلډ کې نیو رالم نو هغه ټایم په دې فیلډ کې ډېرې په مشکل باندې زموږ ډېرې سینیئر وي چې بس یو څو کسان وي، هغې نه پس په دې فیلډ کې جنکې زیاته شوې او اوس ورو را روان دي، خلکو کې شعور را روان دی، پوهه را روانه ده چې نه دا فیلډ چې دی دا خراب فیلډ نه دی یا غلط فیلډ نه دی، بس لږ شان دي خلک په هغې باندې پوهېدل نه، خو اوس خلک په دې پوهېږي چې دا کوم فیلډ دی، دا ډېره د هغې د کیریئر دپاره او د کیریئر نزاد د معاشرې او د سوسایټي د خبالي او په هغې کې پازیټیو یا مثبت بدلون راوستو د پاره ډېر ضروري دی. نو زما چې څومره هم جونیئر راځي نو زما کوشش دا وي چې زه هغې ته هغه مسلې یا هغه ستونزو نه هغې خبرې کوم چې ما باندې تېرې شوي دي، او هغې ته زه هغه لارې وښیم چې کوم د سلوشن دپاره یا د حل دپاره ما راویستې وي. نو اوس ورو ورو جدکۍ را روانې دي دې فیلډ ته، او ماحول هم بدل شو، مخکې به خلکو چې په مایک سره یا کیمرې سره ولیدل نو هغه باندې هغه جدا سی به عجیب لګیدل. خو اوس دې دا چې کومه سایکی ده د انسان او زموږ د خلکو خاص کر په پښتنه معاشره کې نو هغه اوس بدل شوې ده. اوس خلک هغه رنګه رویې نه ساتي کومه بچ
رفت بی بی تاسو ترازو خو مونږ سره اوریدون کې دی اغه تاسو نه پختنی لرو ورزو چې سوک دی او سو پختنه لري. سلامونه.
وعلیکم السلام پلوشی خور جان استاد او رفت بی بی ته سلامونه وایم. تاسو مې شنه اوریدون کې احمد وزیر هم در سره د پیښور نه
ډیر مننه. احمد وزیر صاحب تاسو خپل پختنه د ملمنې نه وکي.
پختنه مې پلوشی خور دادا چې دا د پاکستان او د یورپ صحافت موازنه په کوم الفاظو کې سره کوي کنه چې هلته د صحافت څه صورت حال دی او په پاکستان کې. او بل د دوه پښتنې دادا چې یو پښتنه جنۍ ته په پاکستان کې او خاص کر په پښتني معاشره کې صحافت کول څونه ګران کار دی او دا غي ته ورپېش چیلنجز کوم کوم دي.
ما ډیر زیاته مننه احمد وزیر وروره تاسو ډیر خسته پښتنه وکړې نو رفت بیبي به تاسو ته خامخه د دې ځواب نه در
خپل شه دې ته خدای دې یو سوال جواب ما ول ور او زه بیا هم دې خپل رول ته ول غړم چې پښتنه سیمه کې خزو ته یو شمیر چیلنجز دی په صرف په صحافت کې نه هغه په هر فیلډ کې او هغه ځکه دي چې زمونږ په دې معاشره کې یا زمونږ په ټولنه کې چې خلکو کې اوس زموږ چې کوم دواړه ځونه رالل د دې خو ډېر پوزېټیو سوچ ته ډېر مونږ انکریج کو په لوشه ته انکریج کې زه انکریج کوم په دې چې هغه نه انکریج کوي هغه همیشه نیگیټیو سوچ ساتي. نو د هغه د ټولو نه غټ چیلنج وی چې کله ته د نیگیټیو سوچ سره مقابله کې نو ته به خامخا بغاوت ته هم پکې وځي. نو کله د داسې سوچ مقابله د مثبت سوچ سره وشي نو هغه چیلنج ډېر په اسانۍ سره حل کېدی شي. خو چیلنجز همدغه دي چې رویې سخت دي ځینې ورکړې کېږي او دا نه ورکړې دا اثر ورته نه ورکړې کېږي یا دا هغه زه به وایم چې فیل ولا نه ورکړې کېږي احساس نه ورکړي چې د دې د پاره د هر دروازه کولاوه ده. او نن سبا زه بیا وایم چې نن سبا دنیا چینج ده. پاکستان افغانستان ونته کنټری چې کوم همیشه جنگ زپلې ده الته کې بدلون راغله ده ضرورو بدلون راځي. خو دې بل پښتنو کې چې د یورپ او زمونږ د صحافت سره کمپیرزن ده نو دای کمپیرزن خو زه څنګه شم کولې چې د هر ملک او د هر معاشري خپل اقدار ویلیوز دي تاریخ خپل کلتور دي دستور دي بل دا د خپل طریقې کار دي زمون غوږی صحافت مقابله نشي کېده. هغه موږ نه زیات اډوانس دي په ټیکنالوژي کې. خو کم زغ په یورپ کې نیم پاتې خو د درې ملکونو مې کتلې دي او د خبريالې په توګه باندې مې ویزټ کړې. نو ال چې موږ کم وکړل هغه دا دي چې د هغه د صحافت چې کم نیچر دی هغه بدل دی زمون د صحافت نیچر بدل دی. موږ د فل ټایم وار ان ټیرر سره مخ یو د انساني حقوقو مسلو سره حق په مخ الته دا سيزونه نشته. د انوويشن او د ټکنالوژي خبرې کوي هغه که زیات نه زیات شي د ډیولپمنت خبرې کوي خو موږ دلته کې بدل یو نو موږ یې سره کمپیرزن نشو کولای. شاید داغي پرایورټي بدلی ترجیحات بدل دي زموږ ترجیحات بدل.
ډیره مننه تاسو د احمد وزیر پښتنه ته هم خسته ځوابونه ورکړه. نو رفت بیبي رابوسو یو بل اوریدونکو هم د تاسو مینوال ډیر دي او پښتنه لري تاسو نه نو ګورو چې څوک دي. السلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای؟
پلوشا سحاق بیبي زه گوهر علی دوران يم د باجوړ چارمنګ څخه.
اخه تاسو تاسو نه ستړي مشوي او څه پښتنه لري د ملمنین؟
بالکل سحاق بیبي زه دوه پښتنه لرم. یو پښتنه مې داده چې دوی په صحافت کې نږدې کړی ګرین دي د کومې صحافتي ادارې سره کار کړی دی کنه. او بل دا ده چې د میل او فیمل چې کوم جرنالیزم دا فیلډ دی نو د میل فنسبه د فیمل تسوم نستونځي وی چې کله دا فیلډ ته وزي په دې جرنالیزم په برخه کې.
سمه ده. رفت بیبي تاسو به د دې پښتنې اوریدلې وي نو
خبر راشی د سړو په مقابله کې خزو ته زیاتې مسلې دي د تر دې پورې چې په بیچ کاورج کې ورته وایي چې خزو ته وایي چې د سافټ بیچ باندې کار وکا سړی چې وی په هارد بیچ باندې کار کوي خو دا داسې نه ده چې کله صحافت راشي نو بیا صحافت خبریال خبریال صرف مذکر مونس کو کېدی چې خدای غي ډیوټیز نشي چینج کړي هغه به هما غسیت کور کوي کم چې زموږ میل کولیګز دي یا زموږ هونه دي هغه کور کوي کله دی نوی نو مونږه کور کو کله مونږ په چټای نو دی کور کوي دا رنګی دا بل دی پښتنو ک چې ما د کوم میډیا سره کار کړی دی نو ما د یوش میر دلته خو مونږه اصل بلک شانته ګران شي او ما د پاکستانی میډیا سره د زمګي علاقې میډیا او دین علاوه زمای انټرنیشنل میډیا لکه مشال سره ما کار کړی دی از خبریال په توګه باندې اسلام آباد نه داسې د ډیجیټل میډیا سره هم کار کوم لګیا یم او دا وخت هم یو سرکاري ادارې سره هم کار کوم ایز ا د بیان دی په توګه باندې د میډیا ظاهر زموږ فیلډ دی او دې سره سره ایز د یو ریډیو سره هم کار
ډیره مننه او دوی به خپلې پوښتنې ځوابونه به یې اورېدلې زه یوې بلې پوښتنې ته راځم بیا زه یو اورېدونکي ته عرفت بیبي که یوه جنۍ خبریاله جوړېږي نو تاسو هغې ته څه وړاندیزونه لرئ
یو جنۍ که خبریاله جوړېږي چې د ټول وړاندې کوم ستاسو فیلډ دی هغه باندې پوها ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده زموږ ډېر داسې جوړ کړی دی چې هغه ډیګري واخلي او راشي نو هغه دا وایي چې لکه زه د اکدم چې دی زه به مونږ غسل غوڼه په پاکستان کې ډېر فیمس نمونه دي صحافتي حامد میر او سلیم صافی صاحب او دا رنګ هغه وایي چې مونږ د اکدم دا رنګ جوړ شو په سکرین دی کې نو مونږ د تجزیه ورکو نو داسې نه ده داس ایک دم تجزیو تا یا ڈائریکٹ دم رغت لیول لگی اے تے نشکلے دوے میں سوچ دائی چ زچ راش من ما دا ڈائریکٹ یو نوکری ملا وشی یو میڈیا ہاؤس کے وجہ کے نم نو دا سے ہم نہ دا زکا چے میڈیا تھرو آؤٹ دا اول نوال تر اخر پوری یو سٹرگل لے یو جد جہد دے دا بات لگیائے او دے کے بتاتا چیلنجز دے کے بتاتا ستونزے دے کے بتاتا مشکلات هر څه به مخه درازي او بس د دې لپاره شیدار چې هغه لپاره کمټمنټ چې ته به خپل چې دا کم فیل دی دا به ته هم دا سه ساتي په دې لپاره ضروری دی چې شوق نی بوجي نو او یا جست ډیګري نو ډیګري از جست ا ډیګري
بالکل ډیره مننه او پښتنې موږ سره ډیرې دي او اوریدونکي هم موږ سره را روان دي خو وخت موږ سره ډیر کم دی خو ورځه اخر کې یو اوریدونکي ته چې هغه تاسو نه څه پښتنه لري سلامونه څوک خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه وعلیکم السلام هیله احمد زیز
مخکې خوایله مو اوس دوه یم
دوه
دوه تن
دوه ښه تاسو ته ستړي مه شي وایو نو د میلمنې نه که تاسو پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شي
وخت هم ډېر زیات کم دی خو ما سره ډېرې پوښتنې دي نو اول دې
تاسو تاسو که لنډ شان پوښتنه وکړئ او یوه پوښتنه وکړئ نو ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او د بالکل د پروګرام په اخیره کې
یو پښتنه نه کوم چې بهر میشته خزینه خبري اعلان او پاکستان کې چې کوم خبري اعلان دی افغانستان کې دا کوم پر کې
دا دا پښتنه دوی ځواب کړه ک تاسو بل پښتنه وکي نو هغه به تاسو ته ځواب
کړي له دې ژوند کې دا شی وی دي چې رپاتې نه هلي کړي چې نه رپاتې نشي کولای او بیا څه دا شی وی دي چې بیا دی وی دي چې نه رپاتې کولای شي دا
ستونزې دې ته مخه ما تاسو پښتنه دې واوریدله او ځواب درته درکې ډیره مننه ښه عرفت بیبي دې پښتنه وکړه تاسو باوریدلې وي
نه په لوشل نک شانتې د دې سرچ نو په تاسو راته او اي په خپل ریپیټ دې نه زبر د دې جواب ورکړه
دوی دا وایي چې تاسو په ژوند کې خو کله ناهیله شوي نه یي، چې مثلا تاسو ویلي چې دا کار زه کولی نه شم او بیا واپس بیرته مو ځان ته ډاډیا نه کولی چې ناری فتح کولی شي، داسې تاسو باندې کوم غره غلی دی چې
زما د ژوند کې د ټولو نه د کامیابۍ چې کوم په صحافت کې زه تر اوسه پورې یم، د تیرو 16 کالو راسې او هغه د وجه دا ده چې ما کله اویلنی گیو اپ یا زه دا ورمه چې نه بس زه نشم کولی، نشم والا لفظ ما د خپل مور او پلار نه زده کړی دی. چې ما مور او پلار کله زه د دې کیریئر ما سٹارټ کوم زه رالم او ما کل ایجوکیشن کو نو هغه زما د ژوند نشم لفظ وستو او هغه نشم لفظ ما